و در استیدیوز
بله.
بفرمایین
فرشته جان یوازې زنه وم چې خپل نوم د تاسو نوم غلط که تاسو نه هم خپل نوم هیر شوی و. بله ډېره مننه کور ودان قدرمنه اوریدونکو، یو ځل بیا مو نوی کال مبارک شه. دله چې نوې کال د افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ او ستاسو لپاره له خوښۍ او پرمختګونو ډک کال وي. د ازادي راډیو دا یو ساعته خبرونه زه نور یاسنوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په واشنګټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو او د افغان سولې د بهیر پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت سره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. د پاکستان د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز له مشرانو د هیواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د 1398 کال لومړۍ ورځ د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په ارکدنیالګي کېنولو پر مهال هیله وښوده چې دا کال د سولې کال شي.
نوی کال درته مبارک وایم. خدای دې د سولې کال کې، خدای دې سوکالي کال کې، او خدای دې برکت کال کې.
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوروز د جشنونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د غراز د بلخ نوی امنی قومندان عبدالرقیب مبارز هم ازادي راډیو ته وویل چې په مزار شریف کې د نوروز د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د روان 1398 کال ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د روان 1398 کال له سرطان په 9 ترسره شي، خو اوس د میزان د میاشتې شپږمې ته وځنډېدل. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډېدو پرېکړه له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار له بنسټونو سره له سلا مشورو وروسته کړې ده. ښاغلي چخانسوري دغه راز ویلي چې حکومت له ټولو امکاناتو په استفادې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره همکاري کوي چې افغانستان روان کال له دغو انتخاباتو د ترسره کېدو شاهد وي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د ولسي جرګې لپاره د غزني انتخابات ځنډېږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په ګډون د انتخاباتو نړیوالو ملاتړ کوونکو چې د انتخاباتو د خپل د نړیوالو ملاتړ کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دغې پرېکړې په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د لغمان ولې هیله من دی چې په دې ولایت کې به د روغتیایي مرکزونو د بندېدو ستونزه په لنډو ورځو کې هواره شي. آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل
موږ په درې ولسوالۍ کې د مشکل سره مواجه شوي یو. بدبخ کې په علیشنګ کې او په الینګار کې البته دولت شاه کې دا مسله روانه ده چې انشاءالله بهبود به پیدا کړي. یو ورځ دوه ورځو کې کېدای شي دا مشکل هغه افهام او تفهیم سره تکمیل شي.
په لغمان کې له تیرې څه باندې یوې اونۍ را په دې خوا روغتیایي مرکزونه بندې. له نږدې درې میاشتو راهیسې د لغمان د روغتیایي مرکزونو چارې سویډن کمیټې د هیلت نت په نوم ماسې ته انتقال کړي دي. نوې ماسې یو لړ امتیازات کم کړي او وایي علت یې په چارو کې شفافیت دی. خو کوم کسان چې پر دې خوښ نه دي هغوی د طالبانو په مرسته په لغمان کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی د نوې کال د نوروز په مناسبت په یو وینا کې چې د دولتي تلویزیون لارې نن خبره شو دغه څرګندونه وکړي. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له تړونه د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په ایران کې دننه د ایتون لارو لخوا تر فشار لاندې دی، د خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه او په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت ملامتي پر متحدو ایالاتونو واچوله چې له دغه تړونه تر وتلو وروسته پر تهران بیرته بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د اپوزیسیون د یو لوی ګوند له مشرانو د دې هېواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه له زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بی تحقیقات وکړل. د پښتنو ګرویګنو پر مهال د فساد ضد ادارې بهر د پیپلز ګوند په سلګونو پلویان راغون شوي وو او مرګ پر عمران خان شعارونه ورکول. بلاول بوټو په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال عمران خان تورن کړ چې خپل سیاسي مخالفان زپی. د پاکستان ځواب ورکولو ملي ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې له آصف علي زرداری او بلاول بوټو څخه د دریو قضیو په اړه 2 ساعته تحقیقات وشول او دوی ته سوالونه وسپارل شول چې په 10 ورځو کې ځواب ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. مایک پومپیو پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته پومپیو د ایران مشران د نوروز په د نورو په لمنځه وړلو تورن کړل او وی ویل چې اسرائیل ته هر ورځ ګواښونه متوجه دي، خو متحدو ایالاتونه د اسرائیل امنیت ژمن دي او د هغه ملاتړ کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر څنګ ته ولاړو، د هغو فشارونو هرکلی وکړ چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه وروسته پر تهران راوستي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دا فشارونه باید پسې ډیر شي. خبرونه مو لازم دی لړو واوریدل. کدا ځنې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په پانه کښته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ډیر راپورونه مو د تیر کال د مهمو او پیښو په اړوند دي، خو بیا هم د افغانستان پر روانو موضوعاتو راپورونه لرو. وابر چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو او دغه راز د افغان سولې د بهیر پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. په څو تفصیلي راپورونو کې مو د تېر کال مهمو پیښو ته کتنه کړې ده. د سولې هڅو ته
چې سوله وشي خو خله ټول مسلمانان دي کنه ورونه دي کنه.
تیر کال افغانستان یو له ناامنو کالونو درلود. تیر کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه هم یو تر ټولو خونړی کالو.
له 6000 زیات ملکي تلفات سب شي و چې په دې کې له 2500 زیات شهیدان دي او پات نور هم ټپیان.
دغه راز د ښځو د حقونو په اړه چې تیر کال څه پرمختګونه شوي په یو تفصیلي راپور سربیره د نوروز د جشنونو په باب د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی.
مون خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخت جګیږي، په دې خاطر باندې ته دوی د تهوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نه وي اغوندي.
دغه راز د نوروز د جشنونو په اړه به له خپل خبريالانو سره هم تماس ونیسو. په تیر بیا مزار شریف کې د جنډي د پورته کولو او دغه راز د ګل سرخ د میلي د مراسمو په باب ازادي رادیو او رای پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صافه وازی اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن په واشنگټن کې په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخ د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیل زاد به چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته د رسېدو هڅې کوي. نن د افغانستان لپاره د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له ځانګړو استازو سره وګوري. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي، نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه له معلوماتو ورکولو سربیره پر دې خبرې وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي او هر یو لوری په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره څه رول لوبولی شي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په نننۍ غونډه کې پر خلیل زاد سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین ځانګړی استازی ډینګ شی جونګ او د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی رونالډ کوبیا ګډون کوي. ښاغلی خلیل زاد به چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره وروستی پنځم پړاو خبرې له شپاړسو ورځو وروسته د روانې میاشتې په دولسمه نیټه پای ته ورسېدې. دغو ځانګړو استازو ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه نهایي موافقه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. د رویترز د راپور له مخې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه د امریکا یو لاسپوڅی حکومت بولي. د امریکا متحده ایالات په روانو خبرو کې پر طالبانو فشار راوستی چې اوربند ومني او د افغانستان د حکومت د استازو په ګډون د افغاني ټولنې د بېلابېلو قشرونو له استازو سره د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه خبرو ته کښېني. خو تر اوسه دغه خبرې پر دوو موضوعاتو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د افغانستان له خاورې امریکا او نورې نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ نه متوجه کېږي څرخي په پام کې ده چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بل دور د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو دفتر پرانستی دی بیا ترسره شي. تیر دیارلس سوه ونویوم المریز کال د افغانستان د سولې بهیر هم د یو شمیر پرمختګونو شاهد و. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځني اوربند وشو او د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ هم د خبرو څو پړاوونه ترسره شول. که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې دي. اجمل تورمان په دې تفصیلي راپور کې په تیر کال کې د افغانستان د سولې په اړه پرمختګونو او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې خبر مختګونه درلودل، خو تر اوسه د غیواد خلک خپل د غهیلې او اساسي غوښتنې ته ندي رسیدلي. په تیر ولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اوربند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نشول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدل کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت وعدت ملي بازم افتخار داره که صلح یز یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در متن آمد. جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین المللی، کل حرف صلح رو.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدي په خر کې د وی غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته سا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیل زاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیل زاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیل زاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وای سولې ته د رسیدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لورې یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نباید به یک نوع انحصار و برتری طلبی منجر شود و نباید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
په 1999 مریز کال کې سیمایز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناتو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نور هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان پر رهبرۍ د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلې دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردند که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنند، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشند و شمول القاعده و به همراهشان مقابله می کنند. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان حل میشه.
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودزی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1999 کال کې بل اقدام و. خاغلی داوودزی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړي دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او ویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د دا شان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي په داشان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناها میدانه.
دغه شان افغان حکومت په 1999 مریز کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شي ول چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستۍ کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا ویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. د سولې ولسی حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولی شو. د دغه کاروان غړیو چې وروسته ډیر شول له هلمند نه تر کابل پلی او له کابل بیا تر مزار شریف پورې پخې بلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازي احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خاغلی غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار پر دې دی چې سوله باید به دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح به دیده به زمینه برابره که چی مو خپل ملی اهداف ته ورسیږو.
خزو بیا د افغان صلح په برخه کې خپل رول کمرنګ ګڼلی دی او د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیرې نشي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بیلابیل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او ویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمېر ورنه ملاتړ وکړ او یوش میرو بیا سلیقوی و بللی. خواه مخلکو تا بیا هر سنگ چیوی سول ترسیدل مهم دی. دوی وی دادو دوی اساسی او یوازنه وقت نده.
نچه سول بوشی خو خله. خو چون مسلمانان دی کنه و روم ندی کنه. پیس وعدی که و روم ندی. خود بی ده خلکو پا خله بانده که بیدین مصبه بکه اونو.
په افغانستان کې دوامداره او رانکارو جګړو خلک داسې سولې ته تګی کړي چې په دې تړاو آن یوه وړه خبره او کوچنۍ ناسته هم په نیک فعال نیسي او دغه ارمان ته د رسیدو لپاره یې هیله من کوي.
په افغانستان کې تیر دیارلس سوه نویم کال د سولې هڅو ته زغلنده کتنه وه. وروسته به په یوه تفصیلي راپور کې واورئ چې په افغانستان کې تیر کال په امنیتي برخه کې څه لاسته راوړنې درلودې افغان امنیتي ځواکونو او د ملکي تلفاتو له پلوه هم لکه څنګه چې شاهد وي تیر کال یو خونړی کال و.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د نوروز د جشن په باب خبرې کوو. خو بیرته ګرځو د افغانستان د تیر کال مهمو پیښو ته. په امنیتي برخه کې افغانستان تیر یو خونړی کال تر شا پرېښود. په دې کال کې د ملکانو تر څنګ ډېر افغان امنیتي ځواکونو او دغه راز وسله والو طالبانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي په دې کال کې د وسله والو مخالفینو د یو شمېر حملو مخه نیولې وه او هم داشان د وسله والو طالبانو سیمه ییز قومندانان د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تیر کال امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده.
تیر لمریز کال له امنیتي پلوه د افغانستان لپاره له لوړو ژورو ستونزو او کړغونو ډکو. په خونړیو انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، مخامخ جګړې، هوایي حملې، ماین چاودنې او همداشان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د دې کال عمده امنیتي پیښې بلل کېږي. په دې کال کې افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عملیات ترسره کړل چې د افغان چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات واړول. هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 1390 لمریز کال په اوږدو کې ملي اردو له 150 ډیر پوځي عملیاتونه پلان کړي او اجرا کړي چې لامل یې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته درانه تلفات اړول شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
1390 کال کې په اوسط ډول باندې موږ 12 عملیات لرل. د دې ترڅنګ 15 کوماندوي دندې مو درلودلې. سلګونه هوایي ضربې د دښمن په قرارګاو باندې واردې شوې دي. دې عملیاتو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې، خصوصا په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو محلي قومندانان، د هغوی رهبري، د هغوی روزنځایونه، د هغوی د هماهنګۍ مرکزونه، د دې ترڅنګ د دوی مالی سرچینې چې د نشې توکو فابریکې وي هغه له منځه وړل شوې دي.
خغل جاوید زیاتوی د دې کال په اوږدو کې زرګونه کیلوګرام مخدره مواد کشف او ضبط شوی او همداشان د مخدره موادو د تولید یو شمېر فابریکې له منځه وړل شوی دي. د په خبر همداشان د ننګرهار د غنیخیل، اچین، بیسود، کوټ، بټی کوټ ولسوالۍ، د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ، د افغاني سیمه، د بلخ چاربولک، د بادغیس ابي کمري، میدان وردګ ولایت، د کندوز خان آباد او د هلمند د نهر سلاج ولسوالۍ د طالبانو او داعشانو له وجوده پاکی شوی دي. دفاع وزارت چارواکي هم دا شان وایي چې د فاریاب او فرا ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه هم لمنځه یوړل شوی دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید وویل چې د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځایونو نږدې 3000 هوایي حملې شوي دي. دفاع وزارت په دې کال کې د وژل شوي وسلوالو مخالفینو شمیر 0000 او د ټپیانو شمیر 9000 تنه ښایي. د دې وزارت چارواکي همدا شان ادا کوي چې په دې کال کې تروریستي ډلو له زرو ډېرې حملې کړي چې ډېرې شنډې شوي دي. که څه هم د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې کال کې د ملکیانو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د شمیرو په اړه څه ونه ویل، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په دوس اقتصادي غونډه کې امریکایي خبريال ته ویلي و چې ل 2014 میلادي کال رئیس 15,000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دی. په همدې حال کې بیا طالبانو ادعا کړې چې په امنیتي ځواکونو په 1400 مریض کال کې ل 1600 ډیری لوی او وړې حمله کړې دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې ادعا کړې چې په دې کال کې ل 1600 ډیرو افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لرسولي، خو دغه ادعا د افغانستان دفاع وزارت رد کړې ده. لکه څنګه چې 1400 مریض کال د افغانانو لپاره خونړې بلل شوی، په بیلابیلو پیښو کې پولیس هم له مخالف وسلوالو سره په جګړه اخته وو. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په دې کال کې لاویا ډیر ځانګړي عملیاتونه کړي او له 2000 په ډیرو ګډو عملیاتونو کې برخه اخیستې ده. د دې وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیر کال په اوږدو کې 1440 میله بیلابیل ډوله وسلې او 3600 ماینونه خونسا کړي دي.
وزارت امور داخله علی دشمنان مردم افغانستان
دی وای کورنیو چارو وزارت د افغانستان دښمنانو پر ضد 2323 ګډ عملیات کړي او همداشان درې وی ځنګړي عملیات شوي چې په پایله کې 9,111 دښمنان وژل شوي او 3230 نور ټپیان شوي دي. همداشان په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په حملو، انتحاري بریدونو، بمی چاودنو، هوایی بمباریو کې زیات شمیر ولسی وګړو ته مرجوب لا وخته ده. د افغانستان دفاع وزارت د شمیرو لمخې په دې کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري 55 انتحاري حملې او نږدې 2014 شوې دي. طالبانو یوازې د 23 انتحاري حملو مسؤلیت منلې او د بمی چاودنو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په تیر کال کې لشپک زره ډیرو ملکیانو ته مرجوب لا اوخته ده. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل کوم شمیري چې دوی راټولې کړي وروستۍ او دقیقې نه دي.
لشپک زره زیات ملکی تلفات سب شي وچ په دې کې ل 2500 زیات شهیدان دي او پات نور هم ټپیان. یعنی دا موږ ویلی شو چې دغه ارقام کېدای شي بشپړ نه وي ځکه په افغانستان کې مواصلاتي سیستم او د مرجوب د رجستریشن سیستم ډیر دقیق نه دی، ډیر پیچلی او مغلق دی. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې ملکی مرجوب له په تیر کال کې تر ډیرو نورو کلونو زیاته وه.
خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د هوت میاشتې په لومړیو کې خپور شو ښکاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې 3800 ملکیان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 1500 کې زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې په دې کال کې 1190 نور ملکي افغانان ټپیان شوي هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر معاونیت یا یوناما په خپل خپور شوي راپور کې ویلي درش په تفصیلو کې ملکي تلفات د دولت د مخالف وسلوالو لوري رامنځته شوي چې و درش په تفصیلو کې د طالبانو، شل په تفصیلو کې داعش او پاتې شپږ په تفصیلو کې د نورو وسلوالو مخالفینو لوري رامنځته شوي دي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې 14 په تفصیلو کې ملکي تلفات د افغان امنیتي ځواکونو او شپږ په تفصیلو کې د بهراني ځواکونو لوري ترسره شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر د دې راپور په خبرګون کې ویلي چې زیات ملکیان د وسلوالو مخالفینو په حملو کې زیانمن شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرجوب نه ده اوخته او په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مشران او کلیدي غړو ته مرجوب لا اوخته ده. خو د پوځي چارو د کارپوهانو له نظره 1490 مریض کال په افغانستان کې د ولسی وګړو، افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو لپاره خونړې بلل کیږي. لډلې محمد اګل مجاهد وایي هیله لري چې په راتلونکي مریض کال کې به جګړه کم شي او د وینې تویدنې مخه به ونیول شي. دیوی په دې کال کې جګړې له افغانانو لوی قرباني واخیسته. کوم حساب وکړو نو لزګونه زره کسان وژل شوي. دا یو خونړې کال په دې کال کې زیاته وینه توی شو. هم په هوایی بمباریو کې ولسی وګړي وژل شول، هم امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات درلودل او هم وسلوالو طالبانو. په تیر کال کې د افغانستان په خاوره د حکومت د حاکمیت د فیصدۍ په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش ادارې یا سیګار هم څو راپورونه خپاره کړل. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې افغان حکومت د دې هیواد له 55% څخه په کمه خاوره حاکمیت لري. خو دا راپور افغان امنیتي ادارو رد کړی او ویلي دي چې وسلوال مخالفین د هیواد په یو شمېر سیمو واک لري چې پر ضد یې پوځي عملیات روان دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نوي کال په ورځ د ازادي راډیو د موسیقي خبرونه د سهار له 10 تر 12 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو کولی شئ په دې شمیرو موږ سره په اړیکه کې شئ. 0799 40 44 0799 50 55. نوی کال مو مبارک.
زموږ د سندرو د میلمانو یا د سرودو سخن د خپرونې چلوونکی د افغانستان نامتو سندرغاړی ګودر زازیو چې دا خپرونه په ژوندۍ بڼه مخته وړي، لسو بجو هم پیلېږي. مهروي د ازادي راډیو د نوروز په مناسبت نور ځانګړې خپرونې هم نن د ازادي راډیو په خپرونو کې مهروي په افغانستان کې اتنې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن په افغانستان کې د 1409 کال لومړۍ ورځ یا نوروز د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نوروز میلې پیل شوې دي. د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې هم د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. مراسم پیل شوي وروسته به له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ مڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې درناوی کوي. ټاکل شوی وه چې دا انتخابات د روان 1409 کال د سرطان په 9 ترسره شي، خو اوس څه باندې 2 میاشتې د میزان د میاشتې 6 نیټې ته وځنډېدل. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحاني دغه څرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په یوه تلویزیوني وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې نن خپره شوه کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د اپوزیسیون د لوی ګوند له مشرانو د دې هېواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان له پخواني ولسمشر اسف علي زرداري او د هغه له زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بي تحقیقات وکړل. خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا اوسنی نور خبر نه غواړي په تفصیل بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. دا راز دي ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدل شي. البته په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستل او کتل شي. ویډیوګانې هم شته او د غرض عکسونه هم. ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په خبرونو کې مو لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې نن د نوروز د ستر جشن مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر اشرف غني هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو څو شېبې مخکې د ازادي راډیو خبریال له مزار شریف راپور ورکړ چې مراسم پیل شوي، خو تر اوسه ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې ګډون نه کړی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زای صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست. لومړی خو نوې کال مو مبارک شه. له شار ډیر غږونه راځي. بلې حبیب زای صاحب، وینا زموږ اوریدونکو نه پوهیږي چې څوک وینا کوي او څه وایي. که تاسو یو څنډې ته شی ووایي چې دا مراسم څه وخت پیل شول او ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر اشرف غني په ډېرې بخښنې سره قدرمنو اوریدونکو له خپل خبریال سره خبرې نشو کولای. په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډي د پورته کولو مراسم پیل شوی. ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو څو شېبې مخکې چې له خپل خبریال سره خبرې وکړي هغه وویل چې تر اوسه پورې افغان ولسمشر نه دی راغلی. د مزار شریف کې د نوروز تر مراسم د جنډې په پورته کولو سره پیلېږي او د ګل سرخ میله هم څو ورځې په دې ولایت کې په مزار شریف کې دوام کوي.
نوی کال مو مبارک. د پسرلی له را رسیدو سره له ازادي رادیو ځنګړي خبرونه واوري. نوې کال د ازادي رادیو له خبرونو سره پیل کړي.
په مزار شریف کې مول خپل خبريال مجيب الرحمن حبيبي سره بیرته اړیکه ټینګ شوې ده. په دې هیله چې تر شای غګونه لوړ نوي بلې حبيبي زاسه یو چیرې کې ودرېږي چې خلک مو په غک پوشي تر شا دل لو سپیکر لارې ډیر غګونه اوریدل کیږي. بلې د ازادي رادیو خبريال له مزار شریف را سره د ټلیفون په لیکه دی حبيب زاسه. بلې قدر منو اوریدونکو د